درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام درو خو پایل په خبرونو کوو طالبانو د بشری مرستو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي امنیت شورا تر اوسه پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی او زرګونو کسانو په ایټالیا کې د افغان ښځو په ملاتړ مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د وروستي اقدام هرکلی وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو شمېر ادارو ته د فعالیت او د پیسو ځینو انتقالاتو ته اجازه ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرون شنبه رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت د امریکا د خزانه وزارت وروستی اقدام چې له مخې د امریکا دولتي ادارو نړیوالو او غیر رسمي ټولنو او بانکونو نو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان ته د خوراکي توکو او درملو د مرستو پر سوالو کې اسانتیاوي برابر کړي هرکلی کوي. په اعلامیه کې راغراز هیله شودل شوې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په شمول ټول هیوادونه او نړیوال سازمانونه دي د افغانستان له حکومت سره اړیکې ټینګي او له افغان ولس سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت د تیر جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د متحدو ایالاتونو حکومت مرستندویو ډلو او نړیوالو سازمانونو ته اجازه ورکړي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د بشري مرستو په هلو ځلو کې ونډه واخلي. د امریکا د خزانه وزارت دغه راز ویلي چې اجازه یې ورکړي چې افغانستان ته کرنیز مواد، دارو درمل او طبي وسایل صادر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي او کنه. لاوروف چې پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ تر څنګ په یوه خبري غونډه کې خبري کولې دغه راز وویل د تر اوسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده چې پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له پنځو دایمي غړو څخه ده. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویلي چې دغه بندیزونه له طالبانو سره د مسکو په ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. زرګونو کسانو د ایټالیا د پلازمینې روم په ګډون په څو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وکړل او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دي د طالبانو پر مشرانو فشارونو ته دوام ورکړي چې ښځې پرېږدي چې زدهکړې وکړي او په ټولنه کې فعاله ونډه واخلي. د اسوسییټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې په هغو ډلو کې چې دغه لاریونونه یې تنظیم کړي وو د پنجه فاونډیشن هغه غړي هم وو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان میرمنو لپاره په اقتصادي پروژو کې ونډه اخیستې وه. د دې فاونډیشن مرستیالي سیمونا لانزونی چې د روم په لاریون کې ګډون کړی وو وویل باید فشارونه ته دوام ورکړي چې ښځې وکولی شي نه یوازې زده کړې وکړي بلکې د خپل هیواد په سیاسي چارو کې هم ونډه واخلي. د دغو لاریونونو چې شعاري وو هغوی باید پرې نشتو ویناوالو د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتو لخوا په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د یوې دایمي څارنې غوښتنه وکړه. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي د افغانستان خلک باید بیا په یو څلور لاري کې پرې نه شودل شي. ښاغلی راما دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې او په خپل هیواد کې د یو شمېر افغانانو منلو ته په اشاره وویل د هغه څه په وړاندې بې تفاوته نشو پاتې کېدای چې د سترګو مخ ته تیرېدل.
دا زموږ مسؤلیت دی چې له ټولو امکاناتو چې په وس کې مو د کار واخلو تر څو هغه افغانان یوازې پرې نږدو چې یو ځل بیا ځان په یوه څلور لاره کې ویني. په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو هغه لاسته راوړنې چې ترې سترګې نشي پټېدی خوندي کړو، بیا د یوې تورې دورې چې نړۍ مخکې شاهده وه مخنیوی وکړو او په وړاندې ودرېږو.
د البانیا صدر اعظم همداراس وویل په خپل خاور کې د افغان کډوالو هر کله ځکه وکړ چې دا له خطر سره د مخامخ شیو په وړاندې د دوی اخلاقي مسؤلیت و. د جرمنی خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګیلا مرکل ځای ناستی غوره کړي. میرمن مرکل چې له 1800 کلونو راهیسې د جرمنی صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې په ورځ په یوه وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمنی کې ثبات دوام وکړي باید آرمین لاشت صدر اعظم شي. خو د لاشت سیال آلاف شولتز چې اوس د جرمنی د اقتصاد وزیر دی په یوه وینا کې وویل اوس د جرمنی لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمنی تر 6 میلیونه ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د روسي چارواکو له خبرداري سره سره پرون په مسکو کې له زرو زیاتو کسانو په یوه مظاهره کې ګډون وکړ. دوی په دې ډیر په غوسه ول چې ولې د تیرې اونۍ په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین بڼه رای ورکړل شوې. دغه مظاهره د څو سیاستوالو لخوا چې اکثره یې کمونستان دي تنظیم شوې وه. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ د آزادی رادیو ویب پاڼه وګورئ. آزادی رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتو یو جکپوري چارواکي په افغانستان کې د لوږې د سمدستي خطر خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتو د نفوسو د صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم ویلي چې دغه لوږه تر ډیره پر ښځو او نجونو اغیز کوي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د نفوس وجهې صندوق اجرایوي مشره ناتالیا کانیم وایي اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته خدمتونه ګډوډ شوي، دا هیواد د لوږې له سمدستي خطر سره مخامخ دی. نوموړي دغه خبرداری پرون شنبه په نیویارک کې له خپل دفتره له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. هغې وویل دا به مبالغه نه وي که ووایي چې د افغانستان د شاوخوا 3 میلیون وګړو یو پر درېیمه برخه به یې له سمدستي لوږې سره مخامخ شي. کانیم دغه راز چې سخت ژمی لري پرتو او غرنیو سیمو ته د مرستو رسول ستونزمن کوي. پر دې سربېره د کورونا د خپرې شوې وبا له امله چې اوس هم وضعیت پیچلی کړی، په ژمي کې ستونزې لا ډېرې شي. میرمن کانم په تیره بیا د ښځو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلا او زیاته کړه. په افغانستان کې ډېرې ښځې په تیره د هغو سیمو اوسېدونکي چې پکې له لسیزو راهیسې جګړې روانې وي له بد حالت سره ځکه مخامخ دي چې ډېری دغه ښځې د خپلې کورنۍ وازنۍ ډوډۍ ګټونکې دي. هغې ټینګار وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو باید په دغه انتقالي مرحله کې درناوی وشي او زیاته کړه چې افغان ښځو کلونه کلونه په ډنګ پیلې توګه ویلي چې د تعلیم او روغتیایي خدمتونو د حق غوښتونکي دي او غواړي چې په ټولنه کې فعاله ونډه ولري. سره له دې چې طالبانو ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقوق ورکړي، خو ډېر پر دې شک کوي ځکه تر اوسه له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي نه دي پرانستل شوي او طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. دغه راز د طالبانو په کابینه کې هم هیڅ یوه ښځه نشته. د ملګرو ملتونو د نفوس وجهې صندوق اجرایوي مشر ناتالیا کانیم دغه راز د افغانستان روغتیایي سیستم ته هم ډېره اندېښنه وښوده. ویل چې که دغه سیستم ړنګ شي نو به دا یوه لویه غمیزه وي. میرمن کانیم وویل افغانستان هغه هیواد دی چې د امیندواری په مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. تر دې وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم گبریسوس د تېرې پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل که فوري اقدامات ونه شي ډېره لرې به نه وي چې افغانستان له یوې بشري غمیزې سره مخامخ شي. گبریسوس هم په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ډېره اندېښنه وښوده او وویل روغتیایي کارکوونکي له دې هېواده ووځي چې د ده په وینا د مغزونو دغه فرار به د افغانستان لپاره وړاندې کلونه بدې پایلې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم واوري چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د لال مسجد یا سره جومات د خطیب په باب لیکنه خپره کړې. هغه جومات چې د ورځپاڼې په لیکنه له کلونو راهیسې د مذهبي مبارزې د سنگر حیثیت لري او د توندلارو کسانو د تبلیغ مرکز هم ګڼل کیږي. په لیکنې کې راغلي طالب پلوه خطیب مولانا عبدالعزیز په دغه جماعت کې په زرګونو لمونځ کوونکي د افراطي وسلولو په ملاتړ د کیدونکو تبلیغاتو اورېدو ته جذب کړي دي. دغه جماعت چې څنګ ته د نجونو مدرسه هم ده په 2000 کال کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د خونړۍ محاصرې شاهد و چې د جماعت په انګړ کې دننه افراطي وسلوالو د یوې اونۍ لپاره د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړ. په هغه پیښه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي وو. تر هغه وروسته د جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز په 2 جنایي تورونو تورن سو خو تر پایه محکوم نه سو. اوس چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز ویلي د ده د ملګرو جګړې رنګ راوړی دی. دغه 50 کلن ملا روانه اونۍ د جماعت تر څنګ د نجونو په مدرسه کې چې په جامعه حفصه مشهوره ده او دی محتمم دی په یوه نادره مرکه کې وویل په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل د خدای کار و. د اسلام آباد پولیسو د سپتمبر پر 13 د مولانا عبدالعزیز پر خلاف دوسیه پرانیسته. هغه هم وروسته له هغې چې دغه خطیب د جامعه حفصه پر ودانۍ د افغان طالبانو د لګول سوي بیرغ له لرې کولو انکار وکړ. واشنگتن پوسټ په خپل لیکنه کې د مولانا عبدالعزیز هغه خبرې هم راخیستي چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکا ماتول به په پاکستان کې د اسلامي نظام د نافذېدو لپاره د دوی پر مبارزه هم مثبت تاثیر وکړي. د ورسپانی په لیکنه دینی مدرسو په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د افراطي ډلو په روزنه کې مهم رول لوبولی دی چې دغه ډلې تر ډیره له پاکستانه بهر نور اهداف په نښه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو غورځنګ هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان په افراطي مدرسو او لشکر طیبه افراطي ډله کې تشکیل سو چې د هند خلاف نظریات لري. د بریتانیا ډیلی میل ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان پر موضوع د هندي او پاکستانی چارواکو پر تازه څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. د جمعې په ورځ هندي چارواکو په واشنگتن او په نیویارک یعنی د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان پر سیاستونو انتقاد وکړ. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړۍ غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره کار وکړي. ډیلی میل ورسپانې د فرانسې خبری ایجنس په حواله لیکلي د هند صدر اعظم نریندر مودی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د 4 اړخیزو خبرو پر مهال چې د امریکا او هند ترڅنګ د استرالیا او جاپان مشران پکې حاضر وو د پاکستان په اړه اندېښنه وښوده. په سپینې ماڼۍ کې تر دغو خبرو وروسته په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هراش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پاکستان رول باید په دقت وڅارل سي. د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکو هم په وار وار پر پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په مرسته په افغانستان کې خپل ورانکارانه سیاستونه عملي کوي خو اسلام آباد او طالبانو دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 15 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او 15 90 موندل شي.
د هند صدر اعظم وایي نړیوال باید خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نن نریندر مودی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې او ویل چې هیڅ هیواد باید د افغانستان له اوسني وضعیت د ځان په ګټه کار وانخلي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی وایي د افغانستان له بې ثباتۍ باید هیڅ یو هیواد د ځان په ګټه کار وانخلي. ښاغلي مودی دغه څرګندونې پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې وکړې.
دی مسئلی یقینی کول کاملا حیاتی دی چې د افغانستان له خاورې باید د تروریزم د خپرېدو او د تروریستي حملو لپاره کار وانخیستل شي.
د هند صدر اعظم که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست خو اشاره یې پاکستان او چین ته وویل. هغه هیوادونه چې زاړه فکرونه لري له تروریزم څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي خو په دې نه پوهیږي چې تروریزم په خپله د دوی لپاره هم یو لوی ګواښ دی. مودی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان وګړي، ښځې او ماشومان او اقلیتونه مرستې ته اړتیا لري. د هغه په وینا موږ باید خپل مسؤلیت پر ځای کړو او له دوی سره مرسته وکړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د مودي تر وینا یوه ورځ مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره همکاري وکړي. عمران خان